پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پنجاب وزیر اعلی تر سپارښتنې وروسته د دې صوبی اسمبلی تحلیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له په سویسرلینډ کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون کوي او په اسرائیل کې د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام او سپریم کورټ په اړه د پلانونو ضد احتجاجونه شوي. د خبرونو تفصیل. پنجاب اسمبلی د گورنر د لاسلیک پرته د جنوري په 14 یعنی پرون تحلیل شو. د اسمبلی د پنجاب د وزیر اعلی پرویز الهی لخوا د صوبای اسمبلی د تحلیلولو د سپارښتنې 8 ساعت وروسته ماته شو. د گورنر بلیغ الرحمن لخوا پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي شوی چې د آئین د 112 مادې له مخې د پنجاب اسمبلی تحلیل شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې باید نگران وزیر اعلی په 3 ورځو کې دننه وټاکل شي او د ټاکنه به د وزیر اعلی پرویز الهی او د اپوزیشن مشر حمزه شهباز ترمنځ تر سلا مشورو وروسته کیږي. بلخو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ټلویزیون ته د جنوري په 14 په یوې مرکه کې ویلي چې د پنجاب اسمبلی د تحلیلېدو عمل تر مکملېدو وروسته به په یوه اونۍ کې دننه د خیبر پختونخوا اسمبلی هم مات شي. عمران خان د نومبر له وروسته اونۍ راهیسې د دواړو اسمبلیو د ماتولو ګواښ قبل چې په دې ډول وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته مجبور کړي. خو وفاقي حکومت وایي چې اسمبلی به خپله قانوني موده پوره کوي. انتخابات به د 2023 کال په منی کې په ټاکلي وخت کیږي. د کراچۍ او حیدرآباد په ګډون د سند په بیلابیلو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو په ترڅ کې رایه چونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي امکان دی چې نن په دې ټاکنو کې له 3.5 لک څخه زیات کسان خپلې رایې وکاروي. بلخو متحده قومي مومنټ له دې انتخاباتو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر خالد مقبول صدیقي بیگانه وخته په یوې خبري غونډه کې ویلي چې دوی د بلدیاتي انتخابات نه مني او په دې کې د برخې اخیستو معنی به د حلقه بندیو تسلیم اولوی. د سند په 14 ضلعو کې د تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و. خو درې واري د دویم پړاو انتخابات زندي دلی وو. په کراچۍ کې رتراګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې خپل پرېکړه محفوظه کړې او د جنوري 13 نیټه د دې فیصلې د اورولو لپاره ټاکلې ده. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پرون مشال ریډیو ته ویل چې عدالت د نقیب مسید د وژنې د مقدمې په فیصله کې ډېر وخت واغست، خو هیله ده چې دغه کورنۍ ته به زر انصاف ورکړل شي.
ہم نے فائنلی جواب
اخری دلائل عدالت تا اڑان دکڑی دی. عدالت فیصلہ محفوظ کڑی دا. ٹول ثبوتن عدالت تا اڑان دکڑے شوی دی. دا روانوار موبائل ریکارڈ سی ڈی آر دا واٹس اپ پیغامونا او رسانے سرا خبری دا ریکارڈ پر خدا او دا ثابتوی چی روانوار دا نقیب اللہ پوجنہ کی مرکزی تورن او ککڑ دی.
نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14 په کراچۍ کې پولیسو وشلې وو. دغه د وژنې د تور دغه وخت د ملیر سیمې د پولیسو په مشر راو انوار او وزن نورو پولیسانو پورې شوی و چې هغه یې ردوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا د سویزرلینډ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د نړیوالو سیمه ایزو مسئلو په اړه په دې 5 ورځنې غونډه کې به د بلاول بټو زرداری تر څنګ د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر هم ګډون کوي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې بلاول بټو زرداری به د سیمې سولې او ثبات ته د ورپېښو ننګونو په اړه د پاکستان دریس په ډاګه کوي. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې راټول شوي وو چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام د بیا کتنې او د سپریم کورټ د کمزوري کولو لپاره د پلانونو پر ضد احتجاج وکړي. تنقید کوونکي وایي چې دا ګامونه بعد د هیواد جمهوري نظام ویجاړ کړي. اسرائیلي رسنیو ویلي چې د یخنۍ او باران پرته د ماسختن تر 8 بجو پورې د خلکو ګڼه ګوڼه په لسګونو زره ته رسېدلې وه. په دې سیمه کې په سمدستي توګه لا د نارامۍ په اړه کوم خبر مخې ته نه دی راغلی. خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونو لانی سي اجمل مور دل په روان خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پنجاب اسمبلی پرتر دیچ د صوبې گورنر د اسمبلی د تحلیل لپاره د اعلی وزیر سمری لاسلیک کړي پرون د پاکستان د آئین لمخې پخپل تحلیل شو بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم پرون ویلی چې د هغه اسمبلی د تحلیل لپاره د تحریک انصاف د مشر عمران خان اشارې ته په انتظار دی د چارو یو شتونکي وایي پاکستان دا وخت له بې ساري سیاسي بحران سره مخامخ دی
ماضی کی چرتا تاریخ کی دلیہ حوالے نے ملاری سیاسی قوتوں نے پاکستان دا چکم فیصلہ کون کی خلق دی اب ٹول کینی ہو دلیہ بھائی حل و باسی
پر کراچی کے طرح گرے زد یو عدالت پرون دا وزیرستانی زوان نقیب اللہ مسید دا وجنی قضیہ واورے دا وی ویل چھے پریکړه به د جنوري درویشتمې په اوریدنه کې په ډاګه کوي په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي پر دې مقدمه 15 کاله ووتل خو انصاف ونه شو
روانور په خلاف چې موږ مظاهره کوو د قانون مطابق ته سزا ورکول سي دا غو خلاف بیا د دهشتګردي او د غداري مقدمه درچ کیږي
او د اپر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی په یو شمېر کلو کې د انټرنیټ نشتوالی له وجه د خلکو ژوند ګران شوی دی
سراروغ شولا بډا شوا ماکین ش تحصیل او فیصور شو کنی ګورم شو دغه علاقه کې د نت سہولت نشته دی
هله د مشال رادیو سره ووسی اولنې موضوع ته پراشو د پنجاب اسمبلی پرته لدې چې گورنر بلیغ الرحمن د اعلی وزیر پرویز الهی له خوا د اسمبلی تحلیل لپاره لګل شوی سمری لاسلیک کړی د جنوري پر 14مه تحلیل شوی دا د پاکستان د آئین لمخې کده وی صوبې اعلی وزیر د اسمبلی تحلیل لپاره گورنر ته سمری ولیږي و غور باندې په اتصل وختاتونو کې دستخط ونه کړی نو اسمبلی تحلیل حساب شي بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی چې گورنر ته د اسمبلی تحلیل د سمری لیګلو لپاره د خپل ګوند مشر عمران خان اشاره ته انتظار باسي عمران خان بیا بیګا د پاکستان لیوه شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په مرکه کې د دې پختنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی به کله ما تکړی وویل چې هغه کار به د پنجاب اسمبلی د تحلیل عمل له پوره کېدو پس په یو ونه کې وشي د چارو ځینې شنون کې وایي پاکستان دا وخت له یو بې ساري سیاسي بحران سره مخامخ دی تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي
د پنجاب د اعلی وزیر پرویز الهی له خوا د صوبایي اسمبلی د تحلیل کولو د سپارښتنې 8:30 وروسته د پنجاب اسمبلی تحلیل شو د پنجاب د گورنر بلیغ الرحمن لخوا تیره شپه په جاری شوی نوټیفیکیشن کې لیکل شوی دی چې د آئین د 112 ماده تر مخه د پنجاب اسمبلی تحلیل شوی ده او گورنر د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی او د پنجاب په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر حمزه شعباس ته د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د مشاورت کولو هم ویل دي په عین حال کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان تیره ورځ د پیښور د خبریالانو یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې ستاسو سره مو د اخیرانه ملاقات دی او د عمران خان د اشاره سره سم به د پښتونخوا اسمبلی هم تحلیل کوي ما په هر ځای کې سپا دا خبره کړې ده چې څنګه د عمران خان لخوا اشاره وشي نو د پښتونخوا اسمبلی به هغه وخت باقی پاتې نه وي او تحلیل کیږي به د پاکستان په هم نیوز ټلویزیون د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره تیره شپه په خبره شوې یو مرکه کې هم د پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو په اړه پوښتنه وشوه چې کله پورې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مات شي نو په ځواب کې عمران خان وویل چې د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کېدلو د عمل مکمل کېدلو وروسته به په یو هفته کې د ننه د پښتونخوا اسمبلی هم مات شي په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي د پاکستان د آئین تر مخه که د صوبې گورنر د اسمبلی د ماتولو منظوري ورنه کړي نو د صوبې د اعلی وزیر لخوا چې د اسمبلی د ماتولو په سپارښتنه 8 ساعته یا ساعتونه تیر شي نو اسمبلی په خپل تحلیل کیږي او د پنجاب اسمبلی هم په دا ډول تحلیل شو
آرټیکل 112 دا خبره بڑاګه کړې ده چې وزیر اعلی گورنر ته د اسمبلی د تحلیل کولو د پارا سمری ولي نو که 48 غنټو دن گورنر په دې دسخط ونم کی نو اسمبلی به از خود ماته شي. که اسمبلی خپل وخت پوره کړي دا به د دوه میاشتو دننه به انتخابات کیږي، او که د وخت نه مخکې ماته شوي نو دا به د درو میاشتو دننه کیږي.
د پنجاب اسمبلی خو تحلیل شو، او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په وینا په را روانو څو ورځو کې به د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کیدلو عمل هم سرته ورسي. خو اوس پښتنه دا ده چې که یوازې د دوو صوبایي اسمبلیانو لپاره ضمني انتخابات کیږي، او په سند، بلوچستان او مرکز کې موجوده حکومتونه خپله عیني موده پوره کوي او بیا وروستو هغلته کې انتخابات کیږي، نو د هیواد په مجموعي سیاسي نظام به د دې څه اثرات وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان واکمن هم په دې خبر باندې پوه دی، عمران خان هم په دې مسله باندې پوه دی، ا پرشر اچي چې ما ته په دې ملک کې عام انتخابات وکړي. خو هغه ته دې خبرې هم پته ده که دی راته چرته دي صوبو کې انتخابات وکړه، نو بیا د دې صوبې چې کله اسمبلی ختمیږي نو د هغې 15 کاله به پوره کیږي، نو هغه وخت به د خیبر پښتونخوا او د پنجاب اسمبلی به پاتې وي، او د بلوچستان او د سند اسمبلی به ختمیږي، د هغې انتخابات به کیږي، د دې اسمبلو انتخابات به بیا د هغې نه پسته بیا کیږي. نو دا یو داسې کشالې سره مونږ مخ کیږو لګیو چې د دې چرته په ماضي کې چرته په تاریخ کې د دې حواله نه ملاویږي. زما خپل خیال دا دی چې دا سیاسي قوتونه د پاکستان دا چې کوم فیصله کوونکي خلک دي اب ټول کینیو د دې به یو حل وباسي.
یاد دیوی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو د ماتولو د فیصلې نه وړاندې چې کله تیر کال د اپریل په میاشت کې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په قومي اسمبلی کې په عمران خان د عدم اعتماد د لارې د هغه وخت حکومت ختم شو، نو د پاکستان تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی نه په اجتماعي توګه استیفاګانې هم ورکړې وې. خو تر دې دمه د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د ټولو غړو استیفاګانې نه دي منظور شوې. پاکستان تحریک انصاف غواړي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د اسمبلیانو د تحلیل کولو د لارې فشار واچوي چې په هیواد کې نوې عام انتخابات ترسره شي. خو په مرکز کې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې نوې عام انتخابات به روان کال صوبایي او مرکزي حکومتونه د خپلې عیني مودې د پوره کیدلو وروسته ترسره کیږي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15215 او 10880 کیلو هرتز.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنورۍ پر 14 د نقیب الله مسید د وژنې قضیه واورېد، او ویل چې بل اوریدنه به د جنورۍ پر 14 کوي. په یاد عدالت کې د مسید د وژنې قضیه له 13 کالو راهیسې روانه ده. د مسید وکیل وایي د خپل ټول دلایل مکمل کړي او هیله مند چې عدالت به انصاف وکړي. د 2013 د جنورۍ پر 14 په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د جنوبي وزیرستان د نقیب الله مسید د وژنې لپاره تورن شوی د ملیر زلې د پولیسو د هغه وخت مشر راو انوار لا هم نه دی گرفتاره شوی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان پر دې د افسوس څرګندونه کوي. تفصیل نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د جنوري په 14 کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د نقیب الله مسید د وژنې قضیه اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید په وژنه کې تورن د پولیسو پخوانی اس اس پی راونوار او نور کسان یاد عدالت ته حاضر شول. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور مشال لیډیو ته ویلي، زمنګ د اخیری دلایل اوریدو وروسته د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې خپل فیصله محفوظ کړی ده او د جنوري 3 نیټه د اورولو لپاره ټاکلې ده.
فائنلی جواب سارے آرگومنٹ کا دے دیا.
دیوائی چمنگ اخری دلائل عدالت تا اڑان دکڑی دی، عدالت فیصلہ محفوظ کر کړی دا ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. د روانوار موبایل ریکارډ، سی ڈی آر، د واتس اپ پیغامونه او رسنیو سره خبرې د ریکارډ برخه ده او دا ثابتوي چې روانوار د نقیب الله په وجنه کې مرکزی تورن او ککړ دی. عدالت په دې قضیه کې ډیر وخت واخیستو خو موږ هیله لرو چې عدالت لخوا به ښه فیصله راشي.
امید ہے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا.
سلاودین پاور زیاته کړی چې په قضیه کې پولیسو د روانوار د بچ کولو لپاره هر ډول ګامونه اخیستي. پولیس د خپلې گواهینا پشا شوی، د ریکارډ د ختمولو یا د بدلولو کوششونه هم شوی دي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 13مه پولیسو د دریو نورو کسانو سره په ډزو وجلې وو. رستو له هغه پښتون ژغورني غورزنګ او نور پښتنو په کراچۍ کې وګت احتجاجي پرلت پیل کړی وو. د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو ایس ایس پی راونوار او نورو کسانو په ضد د خار په سچل پولیس تانه کې ترج شوی وه. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین وایي چې تمه نه لري چې عدالت په راونوار ته سزا او د نقیب الله مسجد کورنو ته انصاف ورکړي. ولی چې د 15 کالو راهسې راونوار چې عدالت ته د سرکاري پروتوکول سره وړاندې کیږي او د ژوند کولو لپاره راونوار ته سرکار او امنیتي دارو ټول مراد ورکړي دي.
راونوار د سند پولیس جی آی ټی رپورټ راغلی دی چې د اکثره مقابلې جیلی مقابلې دي، مګر د 15 کال مسلسل راونوار ته د یو منټ د فار حد کړی نه دی لګیدلی او راونوار چې په عدالت کې پیښیږي د سیماول جوړي خلک دا سوچ کی چې زما خل چی جسټس د عدالت په دوره راغلی دی او بل طرف ته د داغه راونوار په خلاف چې موږ مظاهره کوو د قانون مطابق ته سزا ورکول سي، داغه خلاف بیا د دهشتګردي او د غداري مقدمه درچ کیږي.
بلخوا په کراچۍ کې مدني فعال او د بشري حقوقو غړي مهناز رحمان بیا وایي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې عدالت په دې قضیه کې 15 کالا هوا خسته
کہ اگر انصاف میں دیر کیے
دا وای افسوس چې عدالت د نقیب الله پلارتا په جون کې انصاف ورنکړو. خو اوس هم موږ امید نه لرو چې د نقیب الله کورنۍ تبا انصاف ملاو شي. یو خوا د نقیب الله بے وزله کورنۍ ده او بل خوا راونوار چې حکومت او ریاست ور سره ولاړ دي. د نقیب الله د کورنۍ لپاره دا سمره لویا د خپکان خبره
ده. انکو کتنا دوک اور صدمه وو.
ویشت کلن نقیب الله مسعود چې د 2013 کال د جنوري په 13مه نیټه د کراچۍ په شالتی ټاون سیمه کې پولیسو وجلې وو او راونوار دا وکړی و چې د نقیب الله مسعود تعلق د ترهګری ډلې سره دی. خو د نقیب الله کورنۍ د پولیسو دغه مقابله جالی بللې وه. رستو د هغه وخت د سند پولیسو مشر آی جی سن اے ڈی خواجه، د ترهګری ضد پولیسو سانګي سی ټی ڈی مشر ثناء الله باسی په مشرۍ کې تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه. یادی کمیټې بیا نقیب الله مسعود بې ګناه ګرځولې وو او د ایس ایس پی ملیر راونوار د نیولو سپارښتنه کړې وه. خو بیا راونوار د نقیب الله مسعود د وجلو نه رستو پټ شوی وو. بلخوا بیا د پاکستان سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس میا ثاقب نثار د پولیسو په جالي مقابله کې د نقیب الله مسعود د وجنې نوټس اخیستی وو. راونوار بیا د 2013 کال د مارچ په 28مه ناڅاپه د اسلام آباد په سپریم کورټ کې وړاندې شو. هلته د عدالت په امر ونیولې شو او بیا کراچۍ ته یوړل شو. د 2013 کال د جولای په 10مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې مرکزی تورن راونوار ضمانت خواست منظور کړو. د هغه وخت راهسې راونوار او نور درې پولیس په ضمانت خوشي دي، ځنې په زندان کې دي او یو شمیر نور پخوانی پولیس افسران له تیرو دوو کلو راهسې مفرور دي. بلخوا د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن پولیس افسران په ځان لګولي تورونو څخه انکار کوي. د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه چې د تیرو 15 کلو راهسې د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده، د 2019 کال پورې د نقیب الله پلار محمد خان به عدالتونو ته په خپل وړاندې کېدو. خو د 2019 کال د دسمبر په 2مه محمد خان د راولپنډۍ په یو روغتون کې سا ورکړي. رستو له هغې په قضیه کې یوازې د نقیب الله وکیل صلاح الدین پاور عدالتونو ته وړاندې کیږي او قضیه په مخ کې بوزي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم لپاره سہولت نشته دي، جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د سوات پولیسو ویلي هغه یو کس یې گرفتار کړی چې تیر کال د نومبر پر 11مه یې منګوري سره نږدې په فضاګټ کې خپل ښځه وجلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نوي 2023 زیږدیز کال له پیل راهیسې په سوات کې دوه واده شوې ښځې وژل شوې دي. په سوات کې د بشري او ښځو حقونو فعالان پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنو پر پیښو اندېښنې څرګندوي. بلخوا پولیس وایي د دې پیښو د مخنیوي او ضرورل شوو ښځو ته د مرستو رسولو په هڅه کې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د منګوري پولیس مشر باچا حضرت د جنوري په 13مه نیټه خبرې اعلانو ته هغه تن وړاندې کړو چې د هغه په وینا دوه ورځې وړاندې خپل ښځه پیزاګټ منګوري کې وجلې وه. پولیس وایي چې تیر کال په سوات کې 138 تنانو د خودکشۍ کوشش کړو چې پکې 170 ښځې وې. دغه پیښو کې 40 تنان مړ شول چې پکې 12 ښځې شامل دي. دغه رنګه د مقامي غیر دولتي ټولنې د اویکننګ تر مخه تیر کال د غیرت په نوم 15 وژنو کې 11 ښځې وجلې شوې. خو دا صرف هغه پیښې دي چې پولیس رپورٹ کړي یا میډیا راغستی. دې ترڅنګ کورنۍ تشدد کې 133 ښځې زورولې شوې چې رپورٹ شوې. په دا اړه د اویکننګ ادارې یو مشر شمشیر علي وایي
دا ډیره د تشویش خبره ده. کومنګ وګورو دا سلسله سوسنۍ نه ده. د غیرت په نوم وجنې یا د تشدد چې کوم په زنانو باندې کیږي یا په جنکو باندې کیږي چې دا غي یو غټ وجه ده چې یاره تعلیم چونکې ډیر زیات نشته، بیا خاص کر د جنکو یا د زنانو د تعلیم کمی ده. کورنۍ چې کمی دي دا غي کې چې کوم واړه واړه خبرې راځي دا غي د وجه نه تشدد کیږي. یا زمونږ په کلچر کې زمونږ په کلتور کې داسې رسمونه دي، سری واجونه دي چې هغه د وجه نه هم په زنانو باندې تشدد کیږي، وجه نه کیږي د غیرت په نوم باندې.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال نیلم رحیم چې د غیرت په نوم وجنو په اړه کار کوي وایي چې د غیرت په نوم وجنې او بیا په ښځو د تشدد پیښې په سنه سره ډول اوس رپورت کیږي.
په 2004 کې په دې باندې ایک ټوم راغلی دی خو خلکو ته سزا ځکه نه ملاویږي چې دا آنر کیلینګ زیات تر په خاندان کې ډیر کلوز کس چې نو هغه دا آنر کیلینګ چې دی نو کوي. نو دوی داسې کار کوي چې لکه د تانې نه بهر د دوی سیټلمنټ وشي او خبره پاتې شي. اکثر ولا د خودکشی رنگ هم ورکی او اکثر دا سی کوشش کوي چې بهر په بهر دا خبره سیټل شي. مخ کې به ودی کې ریاست چې دینو مودعی نه وو خو اوس چې کلم د آنر کیلینګ پرچه کیږي نو پدې کې ریاست چې دینو هغه مودعی چې لکه کم چا چې د آنر کیلینګ کړی چې هغه ته د دینه چې دې سزا ملاو شي.
خو دې هر څه باوجود بیا هم خزه وجونکو او تشدد کوونکو ته تر دې دمه د عدالت لخوا څه قسمه سزا نه ده ورکړې شوې. متاثر خزو ته انصاف ترلاسه کولو کې کوم مشکلات دي؟ په دا اړه سوات کې داورت فاونډیشن مشره سمرین حکیم وکیله چې خزو ماشومانو او نرخزیانو ته ویډیا قانوني مرستې ورکوي وایي
زنانو سره مختلف تشدد کیږي خو د اغې راتلګ عدالت ته ډیر ګراني. دا غي وجه دار چې دا زنانه هم د دغه معاشري نه راوځي، د کم معاشري چې په دې باندې پابندیاں لګوري. د ټولو ناول خو اغي سره څوک ودريږي نه پشا باندې، چې څوک ور سره پشا نه ودريږي نو بیا دې زنانه ته راتل ډیر زیات ګران شي. او د دې زنانه د پاره خو आवाज وکیل الو چتولې شي کله چې دا زنانه په خپل وینا وکي باقاعده د دې په داوو باندې د دې د سختي ګوت لګي. نو چې د دې زنانه راتلل نه کیږي د وکیل پوری بیا عدالت پوری نو دا بس دغه شان د تشدد شکار شي او دا خپل مسله دروړان دی نکړي شي.
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وایي چې پولیس په خپل کچا د هر قسمه وجنې اوس په جدید خطوط تفتیش کوي.
په انتظامی ذمہدارو کې مونږ تاسو ته پته راچې د کے پی پولیس په ومن پولیس سټیشن قائم کړی دی په ریم آباد کې منګوره کې. الحمدلله اوسه پوری چې مونږ ته څونه رپورټ شوی دي نو په هغه کې مونږه من وانه عملی تور باندې چې کوم قانوني تقاضی دی پوره کړی دي. او که څوک هم د دې قتل په حواله سره مونږ ته د غلط بیانې نه یا د عداوت د ظاهرولو نه ظاهرې نو ته تفتیش په دوران کې چې مونږ تاسو شواهد مخې ته راشي نو مونږ باقاعده د هغه شواهدو په بنیاد باندې هغه مقدمه مخکې بوزو.
په سواد کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکنینګ عورت فاونډیشن او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې وړاندې به په ښځو د تشدد پیښې په میډیا هم نه رپورټ کېدلې او حکومتي ادارو به پرې څه قسمه نوټس نه اغستو. اوس دومره بدلون راغلی چې بعض پیښې رپورټ کېږي، خو بیا هم په ښځو، ماشومانو او نرښځیانو د تشدد په پیښو کې ککړ تنانو ته سزاګانې ورکول د نش برابر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی بارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمنگ سغم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا دا سرن والا خلق ان کے پور تکڑی وی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خلقو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنے بجے اور دایسی
مشال ریډیو تاسو وګی رودن کو د اپر جنوبی وزیرستان سدون کې شکایت کوي چې لته ورو اتو ورځ راځي انټرنیټ بندې چې لوجي د دوی په خبره د سیمې خلک له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د سرروغي اوسیدون کې مشال لوي ته ویلي پوز او ځلې انتظامیا د پدې پلمه چې د سیمې امنیتی حالت خنه ده نور د انټرنیټ له تړلو لاس واخلي. د دې ځلې مرستیال کمشنر بیا ډاټ خي چې په سیمه کې به انټرنیټ زر بیرته بحال شي. اشتیاق مسید رپورٹ را کر دی.
د اپر سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې اته ورځې راهسې بند کړی شوی دی چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د مکین بازار تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید د انټرنیټ بندش په وجه را مخامخ شوي مشکلات په دا رنګ بیانوي.
سات تاریخ نه میش بیا د مسعود ریاشې لکه سره روغه شوله بده شوه مکین
حالات په واجه ده د انټرنیټ سہولت بند کول سلسله ده زر بند کړی شي.
نیٹ چیکن دای داخه دے 6 جنوری نے مختتان اعلان شوای دی دے مسجد په علاقہ شه پر وزیرستان شه حال تا خود ریو تکلیف کای دے دغه نه معلومات رسائی نه لری کو ور سارا چې کیما کاروباری تب کا دو داتا هندر تکلیف کای میاش دوی میاش تنه پروتا کولاو کو بیا بار ما دی عرب سے بان کو دی سکیورټی په بنا بند سکیورټی خه دے 2009 نه دا پرشن شری کړای دی نه دای نه خاتم شه بس دوه مدر مار سکیورټی مسلای نه ټوب سے بان کلا بل شای کړ د ستون د سره مخامخ نیٹ تا نه بند کیږي. ای وو سات بندے چا معمولی چار وی یا و جنڈولا تا چے یا لوئر وزیرستان تا چے یا ڈسٹرکٹ ٹانگ کا دری میں اواڑا مسلب سو دمرا لرے دری میں
مشال ریڈیو چے دے انٹرنیٹ بندش پا باراکشے دے اپر سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر اشفاق خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
ما تا خو نوٹس کی دے انٹرنیٹ دے بندش پا وزیرستان کی خل کوشش پکو انشاءاللہ سو مچ کوشش کی کسو حل کے دائش ٹکنیکل مسئلی نور سین انشاءاللہ کوشش پکو چی دا مسئلہ حل کو خل کو ڈیمانڈ ہے پر کوشش پر زکو میں بیس انشاءاللہ
دے اپر سویلی وزیرستان اوسیدین کې دا هم وویل چې کده پاکستان پوز او حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی پرویز الهی لخوا د صوبایي اسمبلی د تحلیلولو د سپارښتنې اته څلوېښت ساعت وروسته ماته شوې. د پنجاب گورنر بلی ور رحمان لخوا پرون وخت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د آئین د یو سل دولسمې مادې له مخې د پنجاب اسمبلی تحلیل شوه. اعلامیه زیاتوي چې باید نگران وزیر اعلی په دریو ورځو کې دننه وټاکل شي. د کراچۍ او حیدرآباد په ګډون د سند په بیلابیلو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو په ترڅ کې رایه چونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي امکان دی چې نن په دې ټاکنو کې له څلور درش لکو څخه زیات کسان خپلې رایې وکاروي. په کراچۍ کې رتراګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې خپله پرېکړه محفوظه کړې او د جنوري درشتمه نیټه یې د دې فیصلې د اورولو لپاره ټاکلې ده. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین مشال ریډیو ته پرون ویلي چې عدالت د نقیب مسید د وژنې د مقدمې په فیصله کې ډیر وخت واغسته، خو هیله ده چې دغه کورنۍ ته به زر انصاف ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې له پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا له د سویټزرلینډ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د نړیوالو سیمه ییزو مسئلو په اړه دا غونډه به 15 ورځې وي. او په سرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې راټول شوي وو چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام د بیا کتنې او د سپریم کورټ د کمزوري کول لپاره د پلانونو پر ضد احتجاج وکړي. تنقید کوونکي وایي چې دا ګامونه به د هیواد جمهوري نظام ویجاړ کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څخه باندې 900 شخصیتونو له نړیوال ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې جونې زده کړو کار ته پرېږدي. طالبانو د 2021 لاګس میاشت راهیسې د کابل واکې ترلاسه کړې. د افغان جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دروازې وتړلې. په وروستیو کې د افغان جنو د پوهنتون افغان جنو د پونتون لزده کړو هم وګرځولې. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبان حکومت میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم لورتک څخه منع کړی او له شرعي محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز لګولې دی. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي تهران له طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی، دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي؟ په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه خپل کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دی لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې له نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت های خودش
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسنی چارواکي په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي
و گفتگو داریم.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو خپله خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان نړۍ له هغه وادونو څخه یو دی کم چې د زیاتو پورونو، ګرانۍ، کمزوري ریاست او سیاسي ناکرارۍ په څیر مسلو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دی. د سازمان د جنوري پر یو لسمه په خپل رپورت کې زیاته کړې چې پاکستان، ارجنټینا، مصر، غانا، کینیا، تونس او ترکیه هغه هیوادونه دي چې دیوالی کې دوه پاړې اندېښنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان روان کال د حکومتي چارو لپاره 2.5 ارب امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، خو دولتي بانک په وروستیو کې ویلي چې د بهرنیو پیسو زیرمې یې څه د پاسه 4 ارب ډالرو ته کته شوي دي. شنون کې د حالت خورا اندېښمنون کې بولی، خو د پاکستان حکومت او د خزانه وزیر په بیا بیا ویلي چې د اقتصاد د سمولو هڅو ته دوام ورکړی دی. شاهین بنیره معلومات لري.
نړیوال اقتصادي فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشتوالي لکبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراری ښکار شي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او ویره ده چې د بشري ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پو او شنون کی اکرام هوتی ویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بیقراری بیلابل اړخونه روښانه کړی دي
چې څومره مسلې پاکستان ته پیښې دي هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالت د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباکاری په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان مشتا ډېر غټ ډز رسیدلې او د دې په وجه باندې پاکستان کې د شي دو کال نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولی او د گرانی چې د دې د ختمولو لپاره هم سن شي کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلد اکنامک فورم وایي چې دا مسلې د دو کالونو تر لسو کالو پورې هم خرابې پاتې کېدی شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډېر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړې چې د کرنیزو ځمکو یو لوی برخه ویجاړه کړې چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانۍ شرعي 20% ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو دیوي بوجۍ تر لاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پو ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر ته اړتیا لري، خو دا مهال د دولتي بانک زیرمې د 6 بلیون ډالر ټیټی کچې ته راپریوتی دي.
د قرضو په مت کې چې کم پیمنټ ریسنت وکړه چې کوم دوبۍ ته کمرشل بینکس ته تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنټ وکړي، هغې په وجه باندې زموږ ریزرو را گزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کوم دی سکوک بانډس چې کوم د هغې پیمنټ جمع کړو، د قرضو چې کوم ورال بوج دی د هغې چې کوم باندې سود خري هغه بوج ډېر زیات جي سیوا دی. مونږ لږ تقریبا په دې روانو درې میاشتو کې تقریبا چین والے 8 بلین ډالر پورې چې کم دینو پیسې نورې پکار دي چې مونږ کم از کم چې کم دینو د عمل ضرورتونه او قرضې او دغه چې کم مونږ باندې انټرسټ دا مونږ خلکو ته واپس ورکو. مطلب ڈیفالٹ والا جی کم خبر ہی دی ہم کل میاشت پارا کل دو میاشت پارا مؤخر کو وہ کنٹینیوسلی یو اکنامک سٹریس فل سچویشن کے چکم دے جی زمون ملک فی الحال روان دے.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې تګ لارا بدل نشي نو لوړان دي ځانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا بدوی نشي کولې چې په اقتصادي وده بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنون کې قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وترو لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوري نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوري ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زدا ګرنم ک حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلقو د بنیادی مسلو د خوراک روزگار او د ګرانې مخنیوي و نه کړې شو، نو ماته داسې لګي چې پراتلون کې سو میاشتو کې چې دې دا کمی خبرې چې شی بری چې بده کې به سیاسي عدم استحکام چې دی غو نور زیاتی او جرم به زیاتی یو الریډي تقریبا په زیاتی دو شروع شوی دی او د خطر ده چې کیدی شي د ملک چې دی الریډي چې سمرا خطرناک لیول ته تللی دی چې د غي کنټرول کول او د ملک چلول ډیر ګران شوی دی. دا به نورم ګران شي.
د یادونه وردا چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم لکلنې غونډې مخکې خپور شوې دی. په دې راپور کې راغلي چې کچره نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نکړي نو پراتلونکو لسو کلونو کې بعد د نړیوال تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
مشال لیدو اوریدونکو د شاهین بنیری رپورٹ موریدو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونو مخکخ غړي وای د پیښور کاروباریان د باج اخستونکو ټلیفونونو زخت پریشان کړی دي. دوی حکومت د مسلې حل غواړي. خو د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وای په صوبه کې د باج اخستو پیښې د پخوا پرتله کمې شوې دي. شنن کې وای په باج غوښتنو یا بتخورای کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم کړی دي، خو هغه ډلې البته هغه نا قانون ډلې په تیرو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 11مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په تیره د پیښور کاروباریان په ورستیو کې د باج یا کلنګ لپاره د نامعلومه کسانو د ټلیفونونو مسلې زخته پریشانه کړې دي. د نوموړي په خبره که څه هم د سیمې کاروباریان له 2001 زیږدیز کال راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي، خو د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ګټو یا آمدن چارو له وفاقي ادارې اف بی آر څخه د شاوخوا 200,000 پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو ترغلا کېدو او پر انټرنیټ د هغو تر خپرېدو وروسته دا مسله نوره هم سنګینه شوې.
موږ د خپل کمیونټي صرف आवाज اوچت کړی دی چې کوم اختیار مند دي دا د غی کار د جدا تحقیقاتو کې د 2007-08 نن په دې سره لګیا یو نو دا شی ریپیټ کیږي. مطلب هر سړی خپل پریشانی خوې کنه پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي او دا صرف زموږ نه دی، دا خبر ټولونو والا دي نور کاروباریان هم دي ټولو ته خو مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې تا نه غواړي. مثال دغه یو ځین هم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو په بل ګروپ واوړو ځکه ان ریپورټډ دي دا کیسونه.
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 15مه هم په پیښور کې په خبري غونډه کې د 2021 زیږدیز د اگست پر 14مه د اف بی آر پر ډیټا د انټرنیټي غلو یا هیکرانو د حملې او په نتیجه کې د لکونه پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو د غلا کېدو موضوع پورته کړی و. خو د جنوري پر 9مه د آج نیوز په نوم یو پاکستاني رسنۍ پر خپل پاڼه د اف بی آر په حواله یو خبر خپور کړ چې پکې د اسحاق خان دا تور رد شوی چې ګواکې انټرنیټي غلو د اف بی آر له ډاټا مهم معلومات پټ او وروسته پر انټرنیټ خپاره کړي دي. بلخوا یوې بلې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د 2021 زیږدیز د اگست پر 15مه د یوه لوړ پوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نو خول شوی لیکلي وو چې انټرنیټي غلو د اف بی آر ډاټا پټه کړې ده. د چارواکي هغه پیښه د یوه قومي بحران په توګه یاده کړې وه. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو غړی فیض محمد خان مشال ریډیو ته وویل به تخرو ته د پیښور د کاروباریانو او صنعتکارانو د شتمنیو په اړه د معلوماتو لاسو ته ورتلو دوی اړ کړي چې د ملک نورو برخو ته پکړه کولو جدي غور وکړي.
زمون ڈیٹا لکھ سے ہوئے تھا اور ایکسٹرکشن جی تدے تا رسید لے تھا او داغی کالز کے لگیا دی اگے تا دا پتہ دا چے تدے اکاؤنٹ کے سمر پیسے دی تے سمر پراپرٹی دا بچی کم سے کسے کو کوئی نہ اگے او جا خلق کو سٹیج جے دی دی درس خلق شاد اگے کور مخما اگے کریکر سم غرزور دی پولیس سم دی کے تاں من سر نہ کوی من ایسٹ ٹکی کڑی دی سنگ لکھ شو پکار دا حکومت دے باندے لامل جوڑا کی او زمون تو تحفظ وکار کنی نہ بیا
د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د مشر په خبره د دوی د کاروباری غړو شمیر د مهال شاوخوا 15000 دی. بل بل 13 دسمبر میاش په پیښور کې د انصاف ٹریڈرز ونګ په نوم د تحریک انصاف پلویانو سوداګرو د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لیګلی یو خط کې د صوبې په 13 د پیښور سوداګرو ته د بتخورو د ټلیفونونو مسله په ګوته کړې وه. خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جنوري پر 11 مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د کلنګ غستنې پیخې د پخوا په پرتله خورا کمې شوې دي. نوموړي زیاته کړه د صوبې پولیس هم د مخکې په پرتله زیات تربیت یافته او د کلنګ غستونکو پر ضد موثره اقداماتو ته چمتو دي.
اوس خو چرته یو نیم داسې وی نو مونږ خو الریډي دي ته ویل شوي دي چې تاسو کوم نمبر نه تاسو تریټ راځي کوم سورس نه تاسو تریټ راځي دا پولیس سره شیر کوئ لاندې نه اعلی افسران سره شیر کوئ. اوس پولیس ډېر زیات تربیت یافته هغې ته باقاعده ټریننګ د هغې دهشتګردۍ حوالې سره ښه ټیک ټاک هغې ویل اکویپډ.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 11 په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر موضوع یو کانفرنس په وینا کې ویلي د خیبر پختونخوا له پولیسو د ترهګرو پر وړاندې د موثره کاروای تما نشي لرل کېدی. نوموړي زیاته کړې د صوبې پولیس د ترهګرو په څیر جدیده وسله نه لري او دا چې د صوبې د امنیت ښه کولو په لړ کې وفاقي ادارې هم باید رول ولوبوي. په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکو شمیم شاهد وایي که څه هم د بتخورې په معاملہ کې ګوته تر ډیره پاکستانی او طالبانو ته نیول کیږي خو د زیاتوی چې په دې کار کې ځینې کورنی او بهرنی عناصر هم ملوث دي.
طرحګیری چې کومه دا یو مکمل پروژه دی. دا اوس خو دا خبره ډیره په داګه وکړه چې دا د بیار نشویلو خو زما د معلوماتو مطابق دا د سټیټ بینک ډاون کیږي. دا څه خلک به جنم او غیر سرزم نه لوشه ما چې هغه وایي چې مونږه تجسوک ټلیفون کوي نو هغه راته وایي ستا د اکاؤنٹ نمبر دا دی او ستا په اکاؤنٹ کې دومره پیسې دي تا به کې پرون دومره جمع کړې وي او هغه بل دومره جمع کړې وي. نو دې مطلب دا دی چې دا دې ته دا معلومات ډېر په منظمه طریقه ورکړې کیږي. اوس خدا د طالبانو په نوم باندې دا بتخوري ده خو زما اندازه ده چې په دې کې ځینې ملکي او غیر ملکي قوتونه هم ملاو دي.
پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پر ضد شو احتجاجونو کې خلکو له حکومت غوښتي چې د هدفي بریدونو ترڅنګ د غلاو او بتخورۍ پیښو مخنیوي هم وکړي. د صوبې حکومت وایي د خپلو کمو وسایلو باوجود د وګړو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور د ثانوي والا ثانوي تعلیم بورډ وایي د راتلونکو ازموینو نیمایي پرچې به د کمپیوټري نظام په مټ قتل کیږي. د بورډ مشر مشال اډوی ته ویلي له دې لارې به د پرچو په ارزونه کې د ټګای او تیروتنو مخه ونیول شي. په خیبر ضلع کې یو شمېر زده کوونکي د نوي نظام ته اندېښمن دي خو نور یې بیا هرکلی کوي. د بورډ چارواکي وایي د کمپیوټري نظام پلي کولو لپاره ښوونکي روزلي دي. تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د پیښور د امتحاناتو بورډ وایل نه هم تر 12 جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمای پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې قتل کیږي. د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آی ایس ای پیښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په 12 مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې د نوې کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پیل کړی دي. له دې وړاندې به له نهم تر 12 جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزي دفتر ته ورتلل خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپل کورونو کې ګوري. پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په حق لایې لاله وړاندې د ازمیخت په توګه کامیاب تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوي توګه عملي کوي.
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی
هغه کور کې ناستی خپل لپټاپ باندې هغه تا آنلاین هغه لاګین کیږي او هغه ته پیپر یو یو کوېشن راځي. اوس سیستم کې دا خوبی ده چې کوم مونږ سافټویر زموږ چې کوم ایکسپرټ په سیستم ناستی هغه صرف کوېشن دي هغه د پیپر بل د پاس چې کوم درې دی هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور د هغه ډیټیل دي هغه بالکل چکر ته نه ښکاري. چکر ته صرف په بیجز کې کوېشن راځي کوېشن هغه ته په خپل سکرین باندې لس منټه ښکاري. لس منټه کې دن به هغه مار کوي او هغه لس منټه کې مارک نه کنه اٹومیټیکلی به کوېشن د هغه نه بیا سکیپ شي
د پیښور بورډ چارواکي وای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو کتلو لپاره 15,000 خزینه او نارینه استادانو ته ځانګړي روزنه ورکړي ده. د خیبر ضلع استاد فخر الزمان هم په دغه روزل شو استادانو کې شامل دي. نوموړی وای په پخوانی روایتي طریقه یې هم پرچې کتلې دي خو په هغه کې به وخت نا وخت د کتونکو د غلطۍ له وجې د زده کوونکو نمبرې کیمرې تللې.
هغه طریقہ خوخه بدینه و چې دا موږ عمل مسکی کوشش لرو نه پاتې کېدلې کنه چې په یو پیپر کې بیا به موږ څه هغه چکر بلګیو بیا به سوبر چکر بلګیو نو هغه بعد چې کول غنه چې پیپر به موږ دوه دې کوشش نه پاتې شو یا موږ ان مارک پاتې شو بس لا بړي او رزلټ په موږ ورته به وتل کبي هغه ریکارډینګ نه پاره کول یا ریچکینګ نه پاره کول نو هغه کوشش نه چې کوم دې بیا وروتل نو دې کې او دا کوم چې شته یې تا نه لکه کوشش پاتې شي کنه کدا چې نه کیږي چې مطلب پیس اسکیپ کو چې کله موږ مارکس رخصت سبمټ کو سبمټ کیږي کوم یو پیپر پاتې یا پیج موږ پاتې
خو بیا هم ځنې زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو کتلو په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کیمرې دي. په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جماعت لز زده کوونکو سره خبرې کړې دي.
زمان فل نوم دی او جی 9 کلاس کې سر هی وس چې څنګه دی خو خې سر یې خو ما چې پاله سوسی چیکینګ کې لگا صحیح وی وسه د دې چیکینګ بس ټفې نو کې دې شي دا سه په کیو شي اکثر نمبر بیا کم ور کوي
زمانو عثمان دې 9 کې چې پلاس کې اته ډېر ښه کمپیوټر کې لگا سټ چیکینګ کې یو دانو لخې پلاس بس دا هم داخله
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراق چې په لسم جماعت کې یې په خپل سکول کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخیستي وای چې په ډیجیټل طریقه یې پرچې کتل شوې وي نو کې دی شي چې په ضلع کې یې تر ټولو ډېرې نمبرې ترلاسه کړې وي.
استاد ولا مور خو یې لا ونی خو نو پیپر چې کوي نو بیا خو به نمبرې مونږ نه کټ کوي او کمپیوټر کې دا شي نه بس چې ور دي کو بیا سولید مارکس یو دا خبرم د پنځ غر غر سکولونه یې اکثر دي کې اوس خامہ خارش ودل شي ور کې غي کې نکلونه او نکلونه بعد بیا پیپر چیکینګ ادا شي وشي چې زمونږ نه زیاتې نمبر ور کې نو دا هم کمپیوټر چیکینګ کې ودا بیا بالکل نه زلم چې دا کمپیوټر ولا چیکینګ شروع شوی مارکینګ او دا نو ډیره زیاته فائدہ به ان شاء الله سټوډنټس ته.
د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یا بی آی ایس ای پی خبر د شمیرو تر مخه د تیر کال د نهم او لسم جماعت په امتحاناتو کې خواوشا 1,00,000 او په یو لسم او دو لسم جماعت کې خواوشا 1,00,000 هلکانو او جنکو برخه اخیستې وه او تمه ده چې په راتلونکو امتحاناتو کې به دا شمیر نور هم زیات شي.
د منور شاه رپورټو په خیبر پښتونخوا کې د غیر رسمي یا کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت له تیرو شاوخوا 19 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه ورکوي. له دوی څخه ځینو یې د جنورۍ پر 14 مشاله لوی ته ویلي له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخې دي. متعلقه چارواکي بیا وایي د کمیونټي سکولونو د خزینه استادانو د تنخواګانو مسله به ژر هواره شي خو په خبره یې چې دا کار به یو څه نور وخت هم ونیسي. د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونه زیاتره په غو سیمو کې دي چې یا خو په کې د رسمي سرکاري سکولونو شمیر کم دی او یا هم میندې او پلرونه د غربت له لاسه خپل ماشومان رسمي سکولونو ته نشي لیږلی. د کمیونټي سکولونو لپاره مناسب ځای خلک یا ټولنه ورکوي خو د استادانو یې د تنخواه او د نور ضروري سامان او پوره کولو ذمہواري د حکومت وي. د پیښور د شبیر احمد جان رپورټ او پر رپورٹ پسې مستاسو لپاره اوریدونکو یو سندره هم ساتره ده.
بیسک کمیونټي سکولز چې وړاندې د مرکزی حکومت سره وو ولې خوشا دوه کال وړاندې د صوبو ته حواله کړل شوې دي. اوس ته صوبایي غیر رسمي سکولونو محکمه یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن د سور وړاندې کار کوي. د کې کارکونکو پسونو زنانه استادان وایي چې د تیرو 1900 راسې دوی ته تنخواګانې نه دي ملو او دی اسلام آباد او بیا پیښور کې هم احتجاجونه کړي خو ځنو ته تنخواګانې ورکړي او ډیرو ته اوس هم پاتې دي. دا چارسده شهناز بیگم وایي
مونږ
دولت تنهاګانې د نولسو میاشتو نه بندې دي. مونږ څوک په دې ګرانې دور کې باندې تاسو په خپل انصاف وکړئ چې ار څه څونه ګران شوي دي ار څه څه، او مونږ د نولسو میاشتو نه دغه شانتې ناست یو. دوی ستاسو پی سي ون نه دمه دا پی سي ون څنګه بنه کله وکیږي؟ د دې پی سي ون خو مونږ نولس میاشتو شوي. مونږ په یو ټیچر باندې پنځه شپږ کلاس چلو وو، هغې کې مونږ سره څلور څلور کسان دي، لس لس کسان دي او که شل شل کسان دي. مونږ سره تعداد پکې د دوی د تھرټي نه کم تعداد منیم نه، د تھرټي نه مونږ سره ابو تعداد دي. دا په یو ټیچر باندې چلیږي. تاسو انصاف وکړئ، دوی دې مونږ ته صفا خبر وکړي، دوی دې مونږ له ریټن راکړي چې ستاسو سکولونه ختم دي، نو اوم هم یو خبره شي.
دوی وایي زیاتره سکولونو کې دوی سره داسې ماشومان وي چې د غریبۍ له وجې نور خلکو کره د سحر کارونه کوي او له هغې وروسته بیا دوی کره سبقونه لرازي. پلی مسلم آباد کې د کال 2018 راسې خپل کور کې سکول چلوونکي رانی بیبي وایي چې خو حکومت داوی کوي چې دوی تعلیم عام کوي او بل خوا ته دشته بچو د لاسونو نه کتابونه اخلي.
مونږ به د صوبای حکومت نه غوښتنه دا کو چې تاسو بار بار دا اشتهارات ورکوي او دا اعلانونه کوي چې تعلیم عام کې او د هر ماشوم په لاس کې کتاب ورکوي، نو آیا دا کوم ماشومان چې زمونږ په دې سکولونو کې سبقونه وایي، آیا دا د قوم بچی نه دي؟ آیا مونږ د قوم مستقبل نه یو؟ مونږ خو د دې قوم بچی تیارو. په کار دی چې تاسو مونږ له سهولیات راکړل، زمونږ دا تاسو مونږ له راکو چې دا دونه با همت دي چې په دې اٹھارہ میاشت اوس و د دې تنخواه شته، خو دوی بیا خپل خدمت جاری ساتي او زمونږ د قوم بچی تیاری. نو دا هغې سله تاسو مونږ دارا کوي. خدا خويند به مسلسل سړکونو ته روزي احتجاجونه بکي. خدا قيو جواب دي چې صبر او صبر کبي پور مونږ صبر وکړو. اخر
ولې پدېړمو چې کله د اليمنټري اند سیکنډري اډيوكيشن فاونډيشن د کومه محکمه لاندې چې د غیر رسمي سکولونه چلیږي ډایرکټر جاوید اقبال نه وپوښتل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې خوشا اتل لسو سکولونه مرکز نه دوی ته حواله شوی دي او په سرکار کې کاغذي کارویانې وخت اخلي او سو سکولونو ته دوی تنخواګانې شروع کړې دي او لګو ته پاتې دي او دوی ته به هم زر تنخواګانې ورکړي.
یو زموږ خپل ځانې کوشش دا ده چې اټلیسټ ټیچران فارغ نه کو، ماشومان فارغ نه کو، او نږدې ترین نو چې زموږ کوم سکولونه چې په کرایټیریا پوره دي هلته دوی مونږ هغوی مرجنګ وکړو، هلته شفټ کړو کنه. خو دا ټول به حالی پاسیبل وي چې مونږ یو ډاکومنټ دی پی سي ون هغه مونږ اپروول لېږلی دی. زموږ په پارټ باندې ترې تقریبا دوه میاشتو نه زیاتې وشوې. وی آر سټل ویټنګ فار دی اپروول. نو په دې کې تقریبا 450 پلس چې کوم دی هغه خو آلریډي مونږ اډاپټ کړي دي. دا وجه سونه ایرز دي، مطلب ټل دسمبر سیل چې کوم دا مونږ ریلیز کړي دا، او دا باقي چې کوم دی نو دا لا په پروسه هغه چې کله هغه ډاکومنټ اپروش یا نه پس پکو.
دا قبایلی ضلع په شمول ټول صبح کې دغه خوشه اتل سو غیر رسمي سکولونه وړاندې مرکزی حکومت لاندې چلیدل. ولې د کال 2021 راسي دا صبح ته حواله شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
One.